اتحادیه استاز عراق د ملګری ملتونو معاونه صاحب راغی افغانستان ته، خو نظام کې هیڅ یو بدلون پر تاسې په حق کې رانغله، نو تاسې خپله مکلف یاستئ چې خپل د حقونو د دفاع دپاره ږغ اوچت کړئ، خپله یو موټی سئ، خپله یو لاس سئ، خپله ورسره کینئ. د نظام هغه مسؤلین چې مخالف د ښځو د تعلیم دي، مخالف د ښځو د کار دي، هغوی کینوئ، صحنې ته یې راوړئ، میډیا راوغواړئ، د میډیا په مخ کې دوی تاسې ته قناعت درکړي.
خاطر پردیس وشه د خزه د حقونو ولا فعال قبرنیازی سره په د نړۍ د اقتصادي فورم په اړه چې د افغانستان د خزو په اړه خبرې کړې ویلي و چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې جنسیتي اپارتاید روان دی، په دې اړه د هغوی نظر پختلی و. د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد بللی دی چې د خزو په وړاندې پکې تبعیض روان دی. د فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د خزو د زده کړو او اقتصادي او سیاسي مشارکت په برخو کې افغانستان د 146 هیوادونو د جنسیتي برابرۍ د جدول په وروستي ځای کې ځای لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د نوربسته پروګرام درته لرو چې ملالۍ بشیر پکې ستاسو کوربه ده. ملالۍ جانې ستړي مشي.
مننه فریده جانې.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته شرغ لاست. په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د خبريږي. زه ملالۍ بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تمبایوا وایي ک طالبان پر شدو د محدودیتونو فرمانونه لغو نه کړي، هیڅ امکان نسته چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه جوړه کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې محدودونکي کړنې پای ته ورسي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي ویل ک طالبان د شوزو او جنو د تعلیم او کار پر خلاف خپل فرمانونه لاغو نه کړي، امکان یې د رسمیت پیژندلو په برخه کې نسته. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د شوزو او جنو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشر میرمن دورتي استرادا تانک د افغانستان د بشري حقوقو د اوسنیو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو هم په پراخ ملاتړ ټینګار وکړ او ترڅنګ په نړیوالو ژغ وکړ چې په افغانستان کې له هغو شوزو جدي ملاتړ وکړي چې د خپلو حقونو لپاره یې ژغ پورته کړی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټر ریچارډ بینټ د بشري حقونو په دې شورا کې خپل راپور وړاندې کړ. مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د راپور محتوا ناسمه او بې اساسه بللې وه او ادعا یې کړې وه چې په دغه راپور کې د هغه په خبره د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول سوي دي. ریچارډ بینټ بیا له امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي دوی شرعي قوانینو ته بې احترامي نه کوي، خو هغه ټینګار کوي چې د محاکمې او تحقیقاتو بهیر ته په پام سره داسې مسایل سته چې په بشپړ ډول د دغو مسایلو مخه ونیسي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې څنګه کېدای سي نړیواله ټولنه، افغانان او طالبان د ښځو د حقونو پر موضوع یو ګډ توافق ته ورسیږي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره د ښځو د حقونو فعاله صبري اندړ، د ښځو د حقونو فعاله او مدني فعاله فاطمه جلال او د بشري حقونو فعاله صبرینا حمیدی ګډون کوي. دوی درې سره لمر سره د ټلیفون لارې استودیو ته وصل سوي دي. درو سره ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو استي چې لمر سره خبري وکړي. اغلی اندر، اوله پښتنه به ستاس څخه وکم، ستاس په نظر روزا او تنبایوا چې دا خبره یې کړې ده چې ک طالبان پر شوزو محدودیتونه لغوه نه کړي، هیڅ امکان یې نشته چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي، ستاس په نظر طالبان به دا خبره څومره جدي واخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ترلاسه لمخ خپل سلامونه ونیکې لتاسو ته او لتاسو لاله خپل ټول درنو او ودوال او دي خبرونه نور ملمنو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ تاسو ته یې جواب ته د یوات کی پرخزو باندې واقعن ډېر زیات محدودیتونه او تقریبا نیم افغانستان چې د افغانستان خزي دي له محرومیت او سانسور سره مخ دي. دقیقا یعنی نړیواله ټولنه باید تر هغه چې د ښځو حقوق یعنی په هغه ډول چې یعنی د افغانستان په قوانینو د افغانستان په د شریعت او ټول نړیوال قوانین چې نن هغه ټول بشریت او نور هیوادونه په پام کې په نظر کې نیسي هغه وپیژني. نو په دې خاطر یعنی دا یعنی د طالبانو کومه دلخوا موضوع نه ده چې که چیرې دوی وغواړي طبعا یعنی متاسفانه اوس خو په همدې شکل باندې ده د خلکو حقوق د ښځو حقوق تر پښو لاندې کې یعنی دوی که چیرې دوی مکلفیت لري د افغانستان د ښځو حقوق هم د نورو انسانانو په رقم هغو ته تامین ورته ورکړي او نو تر هغه سي د دوی حقوق ورته ورنه کړ چې تبنې نړیواله ټولنه به دوی په رسمیت ونه پیژني. یعنی دلته د طالبانو د زړه خبره مطرح نه ده، دلته د اتباعو د انسانانو د ښځو یعنی د دوی هغه بشري او اساسي حقوق چې هغه په ټولو نړیوالو قوانینو کې اسلام قوانینو کې یعنی په پام کې نیول شي هغه به درته ورکړ شي. نو طبعا نړۍ دا واضح په خپل ټولو راپورونو کې یعنی وار په وار یعنی همیشه په دې باندې ټینګار کوي تر څو هغه چې دوی یعنی کورنۍ مشروعیت پیدا نه کړي تر هغه چې دوی یو عامه شموله حکومت تشکیل نه کړي او تر هغه چې د دوی د ټولو اتباعو حقوق خصوصا د ښځو ورته ورنه کړي نړۍ به دوی طبعا په رسمیت ونه پیژني. ولې طالبان که غواړي یعنی نن په نړۍ کې افغانستان د نورو هیوادونو په رقم او د افغانستان ښځې انسانان ماشومان او سړیان ټول په برابر ډول باندې حقوق ولري طبعا نن دوی به له نړۍ سره په یو شکل باندې حرکت وکړي.
مننه اغلی اندر. اغلی جلال استاس څخه پوښتنه کوم، تاسو واوریدل چې اغلی صبری اندر په دې نظر ده چې دا موضوع اصلا د طالبانو په غوښتنو پورې تړاو نه لري بلکې په دې پورې تړاو لري چې د افغانانو حقونه څه ډول کیږي. ستاسو په نظر آیا طالبان به د اتم بایووا یا د ملګرو ملتونو یا د نړیوالې ټولنې یا نورو ټولو هیوادونو چې د دغې ټولنې برخه دي د دوی دا ډول څرګندونو ته جدي غوږ ونیسي؟ بله آغلی جلال، ستاسو ژغ موږ ته داسې ډېر تت راځي که تاسې مایک خپلې خولې ته لږ نږدې کړئ کېدای چې موږ ته سم راسي. بلې، و تاسو کولی شئ چې خبرې دوام ورکړئ.
افغانستان حکومت شاته پاتې دي دې سړي له طالبانو لري او طالبان دا څرګندوي چې څلمو په ځای پر اسنه ته ځندل شي. زه راځم چې څنګه باندې دې فکر نه کوم چې دې هغه څنګه ته هڅه کوي دې هغه خپل وګړو ته ورته شي په رسمي ته ځندل باندې دې باید هغه خپل یو دین به اقدام وکړي یو څه کارونه وکړي چې بل هیواد ما ماده شي چې دې پر اسنه ته ځندل شي. دا د دې ته تمه د سیګا پرې کیږي چې دا چې څومره سفګریانه کوي د څه په وړاندې د خپل وګړو په وړاندې هغه مرا نه هي هوا دې نن د دې په مخ کې سفګری د کیږي او په رسمي د دې څنګه په امازنه امازه کیږي.
مننه اغلی جلال. اغلی حمیدی، تاسو د اغلی جلال څرګندونی واورید. دوی ویل د خپل خبرو په جریان کې چې د دوی په نظر د رسمیت پیژندلو په خاطر به طالبان د شوزو حقونه ورنکړي، ځکه چې دوی فکر کوي چې طالبان د شوزو حقونو ته هیڅ اهمیت نور کوي، یا شوزو ورته داسې نه ایسي چې د حق باید ورکول سي. تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوال ټولنې دا ډول خبرداري لکه روزا او تنبایوا چې و طالبانو تور کړی دی، دا به پر دوی باندې څومره تاثیر وکړي ستاسو په نظر؟
تاسو د خبرونه ویلمنو او ویدونکو ته سلامونه ونکړي. کوم څرګندونه چې د ملګرو ملتونو د استازو د خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 35مه جلسه کې اجلاس شوی دی، البته دا تقریبا زه تکراری په دې باندې بولم چې دا په کراتو باندې دا څرګندونه وشوه. د مذاکرې د پایل نه چې طالبانو په دوحه کې مذاکرات لرل، دا هغه وخت نه چې دوی دغه ژمنې کړي دي، دا تعهدات ورکړي دي چې موږ به د بشري حقونو د تحفظ لپاره کار کوو، د میرمنو د حقونو د تحقق لپاره به کار کوو، د هغې د پرمختګ لپاره. خو د دوی کړنې برعکس شو، د دوی عمل برعکس شو. په دغه د دوی د حکومتدارۍ چې تقریبا نن سبا دوه میاشتې وروسته د دوی دوه کاله پوره کېږي، په دې دوه کالو کې دوی د میرمنو د پرمختګ دپاره، د ښې حکومتدارۍ دپاره، د ښې دولتدارۍ دپاره، دولت او حکومت خو دوی ته ویلی هم نه شو، ځکه د دوی په خپل منځ کې تر اوسه پورې هغه خپل تشکیلات او کړنې معلومې نه دي، دوی قانون مداره نه دي، دوی د کوم چوکات تابع نه دي چې دوی به خلکو ته جواب ورکوونکي. هغه ټول شموله حکومت او د قانون حاکمیت او دا مسایل خو بیا بادي خبرې دي د یو حاکمې ډلې دپاره. نو په کار دوی اول قدم کې دغه خپلې ژمنې ماتې کړلې، په دوم قدم کې دوی د میرمنو په وړاندې قطعا دوی کوم برنامه، کومه ستراتیژي او کوم پلان نه لري. او موږ ګورو چې هغه کړنې چې یا هغه استازي چې د بشري حقونو د تحفظ لپاره دوی سره کښېني، یا د میرمنو د حقونو د تحفظ لپاره دوی ورته ډېره داسې دا مسایل داسې بابیزه مسله ګڼي. او نن په سبا باندې په تېره دوره کې دوی ثابته کړه خپل د حاکمیت په دوره کې چې په 5 کالو کې دوی پرته د دې چې د میرمنو د وروسته تګ دپاره دوی اقدامات ترسره کړني ترسره کړي، په دې دوره کې په دې 2 کالو کې دوی په سیستماتیک شکل باندې موږ دې ته د نه سیستماتیک تاوتریخوالی ویو او نه سیستماتیک توپیر ورته ویو. البته د دې خبره د توپیر نه پورته خبره په دې باندې ده چې د دې سیاستونه په داسې شکل باندې دي چې د میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو نه، د فرهنګي فعالیتونو نه، د مدني فعالیتونو نه، د سیاسي فعالیتونو نه، د دې لومړني اقدامات تشکیلاتو لغوه او چې هغه د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې هغې کار کولو د هغه ادارو د لمنځه وړل، چې یو ښه نمونه د ښځو د چارو ریاستو د بشري حقونو خپلواک کمیسیونو مثلا د دغه هغه قوانینو لغوه چې هغه د میرمنو د حقونو د حمایت لپاره و، کله چې یو خط موجود نه وي، یو تګلاره موجوده نه وي او یو حقوقي چوکاټ موجود نه وي، د دوی نه مطالبه د کوم سند دی؟ نه نړیوال اسناد مني، هغه اسناد چې افغانستان هغې ته ژمنو مثلا د میرمنو په وړاندې د تبعیض د منځه وړلو کنوانسونو، د مدني او سیاسي حقونو کنوانسونو، د ټولنیزو فرهنګي حقونو کنوانسونو، د بشر حقونو نړیواله اعلامیه وه چې په اول قدم کې افغانستان هغه وخت کې د ملګرو ملتونو عضو وه او په هغې کې امضا کړې ده پرته د قید شرط. نو دا اسناد مثلا نور پریکړه لیکونه او 1450 ګڼه پریکړه لیک 1400 او همداسې رازو نورو داخلی اسنادو ته چې د اساسي قانون نه نیولې بیا تر د کورنۍ د قانون په مساوده او په نور قوانین او تشکیلات او سیستمونه دا ټول د ایران کړ. نو دوی نه په اوس موږ د چیف کله چې څوک قانون ونومني او همیشه هغه ډلې چې په زور او جبر باندې خپل حاکمیت چلوي هغې قانون مدار نه دي، هغې خپل موجودیت او خپله بقا په ګډوډۍ کې ګڼي. کله چې د دوی تیر دا ثابته کړه چې دوی د میرمنو حقونو ته ژمن نه دي، نو اوسنۍ دغه خبره به څه تاثیر وکړي پرته د دې چې وروسته د دې ویناونه د عملي اقدام دپاره لاره خلاصه شي؟ او څومره چې ما خبرونه تعقیب کړي دي دا امیدواري شته ده چې وروسته د دې به عملي اقدامات ترسره کیږي او دغه کړنې چې ځکه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم خپل راپور کې ستونزې هم درج کړې دي، خپلې غوښتنې هم ویلې دي او خپل وړاندیزونه هم ویلې دي ملګرو ملتونو ته. او احتمال د دې شته ده چې دغه مسایل حتی د جنسیتي اپارتاید، ځکه یوازې قشر د جنسیت پر بنا باندې خپل داخونو نه محروم او هغې ته مذهبي مسایل بانه کې هغې ته د دینی د دین او مذهب نه چې خبره ووتله خلک د دې په وړاندې راپورته شول. ډېر ستر عالمان او جهاد عالمان لکه د الاسهر عالمان لکه د نور اسلامي هیوادونو دریشې دوی ولوستو او د دې متفاوتې کړنې مونږ ګورو په نورو نړۍ کې. چې مثلا هغه شاهي نظامونه دي اسلامي، که جمهوري نظامونه دي، که امارتي نظامونه دي، د هغې کړنو مونږ ګورو چې د هغې کړنې په څه شکل باندې روان دي. زه فکر کوم چې د بشریت په تاریخ کې به، د اسلام په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې به داسې وضعیت په نړۍ کې په متداوم شکل باندې او په سیستماتیک شکل د ښځو په وړاندې مونږ بېلګه ونه لرو، لکه اوس چې په افغانستان کې د ټولو میرمنو په وړاندې چې قریب ده چې هغه د انسانیت د چوکاټ نه وباسي او دوی د میرمنو په پوهاوي کې، د میرمنو په پرمختګ کې دوی ته ویره لري. ویره ته هم خپل د لنډمهاله د پلانونو د تطبیق وړاندې لري، او کوم اوږدمهال پلانونه چې دغسې ډلې لري یا هغه کسان چې دغسې ډلې حمایت کوي هغې لري، هغې د میرمنو د پوهاوي نه هیره لري. که چېرته میرمن د پوهاوی پیدا کړي، د میرمنو د پرمختګ کې په پوهاوي کې په ځان بسیاري نه کې، دوی به خپله بقا نه ګوري. نو دا هغه مسایل دي چې فکر نه کوم که طالبانو باندې دا تاثیر وکړي، ځکه هغې خپل هدف مخکې وړي، خپله برنامه مخکې وړي، خپله اجنډا تطبیقوي او مختلفې پلمې د دې دپاره لټوي چې مونږ ګورو چې راز راز پلمې. او که دوی دا ومني، که د دوی تعلیمي نصاب په دغه شکل وي، تعلیمي نصاب په دغه شکل وي، کړنې په دغه شکل باندې وي، خصوصا د میرمنو په مورد کې، نو هغه منلې ما پایله به داسې پایله نه وي چې هغې ته مونږ هیله من اوسو او د هغې څخه مونږ هیله ولرو. ځکه یو پوهه هغه پوهه ده چې په تا کې مثبت تغیر راوړي. هغه پوهه لکه پخواني تعلیمي نصابونه وو چې نصاب د کوتک او د ټوپک نصاب وي، نصاب د جګړې نصاب وي، چې مونږ ولیدل چې چا جنګ وکړو، چا څوک مړ کړو، فلانی کمونست او فلانی مجاهد و. یعنی دغه مسایلو د ماشومتوب نه د ماشومانو په اسنادو کې څه پیچکاري کړه، او پایلې مونږ ولیدي چې پایلې په څه شکل باندې وو چې یو نسل زمونږ داسې نسل و چې هغه د دا خبره په ذهن کې د دوی تعبیز توپیر او بدبیني پیچکاري شوه، چې اکثریت د دغه نصابونو، د دغه درسي ماحولونو، د دغه تعلیمي ماحولونو او دغه ټولنیز ماحول چې په دغه شکل برابر شو، د هغې نه متاثره وه، او تاثیر یې منفي هم په ټولنه باندې، هم په افرادو باندې، هم په فامیلونو، هم د هېواد په راتلونکي مونږ اوس ګورو. او که دا موضوع په دغه شکل دوام کوي، دا به هم ډېرې بدې پایلې ته نه د افغانستان دپاره، نه د ګاونډیو هېوادونو دپاره، د سیمې د هېوادونو دپاره، حتی د نړۍ دپاره به دا یو تهدید چې بیا که وروسته تاسو لازم وګڼه، زه به په هغې ابادو خبرې وکړم.
مننه ډیره اغلی حمیدی. اغلی اندر، ستاسو څخه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تبعیض اړوند د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشر د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. دی ویلي دي چې د افغانستان د بشري حقوقو اوسنیو سرغړونو ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو سخت څخه باید پراخ ملاتړ وسی، او د دې ترڅنګ پر نړیوالو ژغ وکړ چې په افغانستان کې له هغو ښځو جدي ملاتړ وکړي چې د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کوي. ستاسو په نظر د تبعیض ضد کاري ډلې څه معنا لري؟ د دې په خبره کې چې دی ویلي دي چې باید د دغو ډلو څخه ملاتړ وسی، او دی ویلي دي چې د هغو ښځو څخه باید ملاتړ وسی چې د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کوي، دا څه معنا لري؟ یعنی ملګری ملتونه څنګه د ښځو سره ملاتړ کولای سي په داسې حال کې چې ښځې د یو اعتراض یا د یو لاریون اجازه نه لري، او دوی طالبان وایي چې دوی باید جواز ترلاسه کړي، او ښځې وایي چې موږ کله جواز ته مراجعه وکړو د جواز په خاطر باندې دوی موږ باندې کوي، او موږ د باندې کېدو له خطر سره مخامخ یو، ځکه چې دوی به موږ ته جواز را نه کړي، نو موږ په خپله لارو کوڅو کې راوځو او اعتراض کوو. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو دغه ډول ملاتړ چې دوی یادوي چې د ښځو څخه به یې وکړي، دا به کومه مثبته نتیجه ولري؟
دقیقا، یعنی د ملګرو ملتونو کوم راپور چې یعنی د بشري حقوقو شورا په دغه ورستیو کې ورکړ شوی ده، هغه څه چې یعنی عادي یعنی په ویلو کې یعنی تر اوسه ویلي دي، یعنی په وینا کې که چیرې دا په عمل کې تطبیق شي دا به ډېر زیات مؤثریت ولري. که څه هم تاسو وویل چې دغو تطبیق په اوسني شرایطو کې د هېواد دننه واقعا ډېره زیاته سخته ده، ولې بیا هم یعنی د ډېرو کمو امکاناتو هم که چیرې یو ډېر کوچنی دروازه هم د افغانستان د ښځو او د خلکو د ژوند د بهبود لپاره خلاصېږي، لغو چې باید ملاتړ وسي. نو طبیعتا ملګري ملتونه کولای سي یا نور نړیوال سازمانونه چې هغوی د مملکتونو او په داسې شرایطو کې شته باندې هغو د مبنا د ایجاد هم همدا ده، تر څو په داسې شرایطو کې د مملکتونو د انسانانو له حقونو چې دفاع وکړي، هغوی په یو حالت کې کولای سي تر څو یعنې هغه هېوادونه چې طالبان په شکل د اشکال په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې حمایت کوي، د هغوی باندې فشار راولي تر څو دوی وکولای سي د غوله طریقه په داخل د هېواد کې د هېواد دننه د ښځو حقوق ورته ورکړ سي. اما په دې شکل هغه ښځې که د هېواد دننه خپل غږ پورته کوي، یعنی هغه اوس په اوسني شرایطو کې ممکن نه دی، ځکه هغوی بندیان کېږي، د سړک سر باندې وکل کېږي او نور قسم قسم شکل د اشکالو خشونتونو سره مخ کېږي، نو دا په دې ډول باندې ممکنه نه ده. ولې بیا هم دوی باید له مختلفو لارو کولای سي، له مختلفو انتخابونو چې دوی کار اخیستلی سي، یو هغه ممالک طالبان حمایت کوي د هغو له لارې کولای سي دوی په طالبانو فشار راول تر څو د ښځو حقوق په داخل کې ورته ورکړ سي، او بل په زمین کې د هېواد دننې کولای سي دوی له بعضې سپینګیرو قومي مشرانو او مخور خلکو چې د هغوی خبر یعنی طبعا خپل مسریت به ولري، که څه هم طالبان د چا خبرو ته غوږ نه ږدي، ولې بیا هم یعنی د خلکو زور زه فکر کوم هیڅوک نه لري. یعنی دا که څه هم د هېواد د باندې د نړیوال سازمانونو لویو هېوادونو ګاونډیانو د ټولو مکلفیت ده، ولې بیا هم د هېواد د نینې یعنی خلک خپل د خپل وضعیت په حساب کې باید خپله تغییر راوړي. یعنی څو کسان به ووځي، څو کسان به اس کې، څو کسان په مقابل کې به دوی خنډ واقع شي، ولې د خلکو زور څوک نه لري. اما په یو وازینای لار کې ملګري ملتین کولای شي یعنی که وغواړي په واقعي ډول باندې د افغانستان د خلکو او د ښځو لپاره کومک وکړي، یو لارې دا ده چې په د طالبانو حامی هېوادونو باندې فشار راوړي، او دوه لارې دا ده چې دوی یعنی په عمل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې هلته له بنیاده دا مسله باید حل سي. اوس تنه د ښځو مسله، د ښځو حقونو مسله د افغانستان کې د هېواد نه مطرح کېږي. هغه نظام چې نظام موږ نسو ورته ویلی، هغه څه چې یعنی څوک چې یعنی قانون نه مني، قانون مداري ته ژمن نه دي، نو هغوی به څنګه نړیوالې فیصلې ومني؟ له بنیاده د افغانستان مسله باید حل سي. هلته باید یو مشهور نظام شکل ونیسي، د خلکو د رایې په اساس باندې شکل ونیسي. کله چې هغه شکل ونیسي، طبعا د ټولو ادباو حقونه د ښځو په پکې خوندي سي، او په دې شکل باندې په ویناو کانفرنسونو خبرو طبعا یعنی دا به تاثیر ولري ډېر کم، ځکه طالبان داسې ډله یا خلک نه دي تر څو دوی په مدني فعالیتونو مدني خبرو اعلامیو باندې باورمن نه دي، ولې طبعا دوی خو هم د بعضې مملکتو لخوا د بعضې خپله برنامه او هدف او موضوعات لري. نو که نړیوال کانفرنس جوړ سي د افغانستان مسله له بنیاده دا به ډېر مؤثر او ډېر به ښه واوسي.
مننه اغلی اندر. اغلی جلال، ستاس څخه د اغلی اندر د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دی ویل چې د خلکو د رایو پر اساس باید یو ټول شموله حکومت رامنځته سي، او همدغه یو اساسي کار دی چې باید وسي، او نورې ستونزې به ورسره قرار قرار حل سي. دا کار ستاسو په نظر څنګه امکان لري؟
مننه خور، زما فکر دا اصلا د امکان څخه ډېر لرې کار دی. دا یو هغه وخت کېدی شي چې مثال یو حکومت وي د رایې په واسطه ټاکل شوی اوسي، او خلک اقدام وکړي چې موږ دا رئیس جمهور نه منو، یا مثال موږ دا امیر المؤمنین نه منو. هغه وخت دا یو زورګویه ډله ده چې دوی راغلي دي په زوره هېواد نیولی دی، دوی سره د کثیرې خلک مظاهره وځي. اګر چې دا اندل خو کېدی شي چې دیدن کې هم اوسي، ننګرهار کې، په خوست کې، او ځینې نور ولایتونو کې دوی وړاندې ډېر سخت هغه وشو، هم وشو ودرېدل کله چې دوی راغلل. همدارنګه په پوهنتونونو کې کله دوی لومړی ځل لپاره په ننګرهار کې بند کړل، دوی ته ډېر جدید برخورد وشو د طالبانو سره. حتی د کور په کور دوی ورته کسان ولیدل که چېرې تاسو شاته کېنئ نو تاسو ځان په خطر کې دی. مونږ د دې مثالونه لرو چې سپینغر پوهنتون کې درې ځانې محصلین متاسفانه مونږ د لاسه ورکوي څه ښوونځي محصلین دي. د دې په څنګ کې همداسې نورو پوهنتونونو کې خو دا د رژیم تغییر چې مثال په رایه باندې وټاکل شي دا هغه وخت امکانات لري چې هغه په خپله رایه باندې ټاکل شي. بس دوی راغلي د په زوره هېواد نیول دی او دوی سره بیا امکان لدی نشته چې مونږ دوی لپاره دا وکړو چې دوی مثال په رایه باندې انتخابات وشي او یو کس وټاکي تر څو د ښځو حقوق پکې هغه شي خوندي شي. دا تقریبا ډېر دی اوسخه امکانات څخه ډېر لرې کار دی انتخابات شو دی یو امیر مومنی یا مثال یو رئیس جمهور وټاکي.
مننه آغلی حمیدی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریچارډ بنټ ته دغه راپور په جواب کې ویلی دی چې دا راپور ناسم او بی اساس دی او همدارس د ویلی دی چې په دې راپور کې د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول سوی دي. آیا تاسو فکر کوئ چې همدا خبره واقعیت لري چې که څوک د بشري حقوقو پر وضعیت باندې راپور ورکړي په هغه کې د افغانستان کلتوري او دینی ارزښتونه له پامه غورځول کیږي؟
البته اره ډله چې په افغانستان کې کار کوي ځکه ما خپل د بشري حقوقو په کمیسیون کې کار کړی، مختلف نړیوالو ادارو چې هلته کار کړی، د افغانستان د جغرافي هغه ارزښتونه په نظر کې نیولی دي چې اول هغه اسلامي ارزښتونه او مثلا افغاني ارزښتونه دي، تاریخي ارزښتونه، او هر څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي دغه ارزښتونه په نظر کې نیسي که هغه د افغانستان افراد دي او که د بیرون نه د افغان ولس خلکو ته د خدمت لپاره راځي او د کار لپاره راځي هغه هغې ارزښتونو ته ګوري. مجاهد صاحب چې دا خبره کړې ده، البته مجاهد صاحب دی وایي چې آیا تر دې مخکې د افغانستان خلک مسلمانان نه، افغانان نو هغه ارزښت نه لرلو، هغه د پاره ارزښتونه معیار نو په ژوند کولو کې، پاره جغرافیه کې هغه خپل ارزښتونه معلوم دي، د غیزې ولس اکثریت ولس، البته استثناء به فرض کې اکثریت ولس مطابق د هغه ارزښتونو خپل ژوند تیار کړي. او مجاهد صاحب چې داسې وایي، ریچارډ بنت خو به د یو ریسرچ مخې چې حداقل د لسګونو کسانو سره، ښځینه او نارینه سره، هغه په ګروپ شکل په انفرادي شکل باندې مرکې تر سره کړي دي، د هغه معلومات راغست دي د میډیا نه، او موږ او تاسو ګورو چې ځکه آیا نه شو جته بیان د میرمنو په وړاندې څه وضعیت روان دی، کوم ارزښتونه په نظر کې نه دي نیول شوي. خو مجاهد صاحب یو دغه دلیل د مستدلله وړاندې کړ چې د دغه دلیل پر بنا باندې آیا د یو ارزښتونه خلکو ته خو دي، د میلیونونو خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي د ځان د لپاره ارزښت نه لرلو، د ځان د لپاره حرمت نه لرلو، د انساني کرامت ته درناوی نه لرلو، د مسلمانانو آیا د اوس اسلام خلکو ته وي؟ خو دا خبره د دې نه مستدلله ده، نه مدلله ده، نه کوي چې د واقعیت نه لرې خبره ده چې دې کړی. او دا موږ او تاسو ګورو چې د میرمنو په وړاندې په څه شکل باندې وضعیت روان دی، دا چې دوی په سترګې پټوي یا د دوی برنامه په همدې شکل باندې ده هغه بیله خبره ده. خو دوی دې د حقایق د افواتو او هغه خبرې چې مستدلله نه وي، مستنده نه وي، یو تدقیق پې نه وي شوی، د خلکو نظر پې نه وي اخیستل شوی، حداقل دوی دې بېطرفانه یو پلاوی وټاکي، ودی وایي چې دغه کسان یا ودی وایي چې ملګرو ملتونو په یو پلاوی خو نه وچالاړه نورې ادارې لاړلې هلته د افغان نړیوال سازمان راپورټونه دي په مختلفو برخو کې د بشري حقوقو سرغړاونې موجود دي، تنه د میرمنو په وړاندې نه په مختلفو دغه د چې نن وایي چې موږ اسلامي جزاګان تطبیقوا، آیا د اسلامي مجازاتو تطبیق په همدغه شکل دی چې دوی تر سره کوي؟ د اسلامي مجازاتو د تطبیق لپاره کوم معیار لري؟ هغه اشخاص چې تطبیق کوونکي دي، هغه امین اشخاص دي، هغه په دې باور دي یا یو کس چې ټوپک په اوږه دی بل کس لارې سر نه نیسي، او هغه وخی او ټکی او دغه په وړاندې دغه انساني کرامت ته سپکاوی کوي؟ صحیح دی چې جرایم په ټولنه کې د جرایمو د مخنیوي لپاره شرایط او ارث په یو وخت کې په اندغه صدر د اسلام کې عبد سرقت ساقط شوی دی. په دې باندې چې هغه وخت کې اوله ګالته حاکمه وه، که یو چا لومړني توکي ته ضرورت لرلو هغه سرقت کړی دی، هغې باندې عبد سرقت ساقط شوی دی. دوی اوس هغه شرایط پوره کړي دي، یا د دوی دغه چې نن ورته دی امیر المؤمنین وایي دا د چا په بیعت او د چا په رایه راغلی، چا تر اوسه لیدلی دی، د دې دریس چا ته معلوم دی. دا واضح خبره ده چې دوی په یو تعامل باندې راغلی دي، د یو تعامل په اساس باندې کار کوي، خپله برنامه، خپل پلان او خپل اجنډا لري. هغه به تطبیقي او وروسته د هغې نه چې وخت پوره شو هم هغه خبره به وي چې اوس ستا وخت هم پوره دی، نو نورزا په مخه دخه چې وخت پوره شو هماغه کسان چې برنامه دوی ته ورکړی، پلان یې ورکړی دی، د دغه ورځې دپاره زمینه مساعده ده، د هغې موخې ترلاسه شي، بیا به د دوی ګروپ هم ختمې او د دوی عمر هم خپل لنډېدو دی په دغه کړنو باندې. دا کړنو دوی خپل عمر لنډ کړ، ځکه صحیح ده چې په افغانستان کې ستونزې او مشکلاتو دوی د دوی مبارزه خو دوی خو ویل چې موږ د عدالت لپاره مبارزه کوو. کومې کړنې د دوی د اسلام خوالنه اصل عدالت دی او برابري ده. برابري د هلته د انسانانو ترمنځ ویلي، دوی نه دي ویلي چې ته میرمنې د خپل حقونو نه محرومې که. بیا موږ د دوی ویناوې ګورو، هغه کسان چې مثلا د لوړو زده کړو په راس کې کار کوي هغه ودرېږي، سل کاله مخکې خبرو ته ځي چې میرمنې د کومو کارونو دپاره دي، بس هغه کارونه دي ترسره کوي. منګه سل کاله مخکې خلکو مفکوره باندې چې کله د امان الله خان نظام سقوط وکړو، د هغې ویناو د دوی ویناوې چې مقایسه ده په دې کې کوم توپیر نشته دی. نو موږ به څه تمه او توقع د دوی نه ولرو، یا ولس به څه تمه او توقع د دوی نه ولري. دوی فقط د ځان د بقا دپاره، د دې دپاره چې ځان نه هغه ټاپي او لکي او هغه ټول نومونه خپل د لمنه لري کې موږ د ټول لس نه وباسئ میرمنې یو وسیله ګرځولې دي، په یو شکل باندې دوی ګروګان کړي دي، په یو شکل برمته کړي دي چې دوی د میرمنو د نوم نه استفاده وکړي او خلکو ته د نړۍ نه خپلې غوښتنې ومني. او همدا اوس هم چې مرسته او کومک د پردې تر مخه او د پردې تر شا دوی ته روان دی، اکثرا د بشري حقونو د تحفظ په نوم او د بشري مرستو په نوم روان دی. خو هغه مرستې موږ ګورو چې هماغه د ګو غدود خبره ده چې هغه مستحق ده، هغه کس چې په واقعي توګه باندې زیانمن دی، صدمې لیدلې ده، هغه کس د دغه مرستو نه بیخي په فیصدي د هغه کس ګټه نه پورته کوي، نورې ټولې د همدې په تعاملاتو باندې دغه د مرستو.
مننه آغلی حمیدی. آغلی اندر، د روان کال د اپریل په 13مه نیټه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد ال عیسا د طالبانو له لوري لزده کړو او کار د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت پر خلاف یو عمل بللی و. د په یوه مرکه کې چې پر خپل ټویټر پاڼه باندې خبره کړې وه، ده ویلي و چې د مکې مکرمې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حق دی. محمد ال عیسا دا هم ویلي و چې تر ټولو تر او خطرناک خبره دا ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار سره د مخالفت نظریه ته د اسلامي شریعت نوم ورکول سي، چې دا د ده په نظر باندې یو ډیر خطرناک عمل دی. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د نړۍ مسلمانان، نور مسلمانان څه ډول کولای سي چې له طالبانو سره د اسلامي احکامو له مخې استدلال وکړي او یا هم فتواوي ورکړي د دغه اعمالو پر ضد باندې چې د ښځو پر خلاف باندې ترسره کیږي، لکه د دوی د تر شپږم ټولګي پورته د دوی د زده کړو مخه نیول یا د کار را ګرځول؟
طبیعتا یعنی لکه څنګه چې دوی په خپل هغه اعلامیه او راپور کې ویلي دي، یعنی دا هیڅ ډول شرعي بنسټ او ماخذ نه لري تر څو دوی کچیرې د افغانستان ښځې او نجونې د کار کولو او د تعلیم یا نورو هغه ټولو حقوقو چې د اسلام مقدس دین کې ورته په پام کې نیول شوی او په پیژندل شوي دي په شکل د اشکال محروموي او هغه بیرته د افغانستان کلتور او مقدس اسلام ته پیوند ورکوي. طبیعتا یعنی دا خو یعنی له واقعیت ډیره زیاته لري خبر ده، نه تنها داسې د افغانستان ښځې له دې حقوقو څخه محرومي، بلکې د په یو شکل د اشکال مقدس اسلام او افغانستان کلتور او نانات هم بدنامیږي. ولې بیا هم یعنی موږ تاسې ادوینو عملاً یعنی په ټولو اسلامي ممالکو کې په ډېر ډېرایو کې لکه څه مثال مثلا مصر ده یا اندونیزیا ده، یا نور اسلامی ممالک دموږ دې گاونډای هیواد سینه دی اکثر حالت روزل سوی دی او مالته دی مبناو پښولو کلو کې دی کورونا ځوان دلته د اوسم الټ اکثر ځوان کې دی فامیلونه مالته دی هغه په شکل باندې نه ځوان کې یا د خزو په کوم شکل باندې ور کوي اما متاسفان د موږ په یوات افغانستان کې ارغه استخباراتي ارغه بل برنامه سینې دی تور کړسوي د سی هغه د فوازي ته باندې افغانستان دی آینده اوس یعنی له یو شکل د اشکال تهدید او محرومیت سره مخ کول دي نو تبندا یو شرعي مبنا نه لري نو هغه په ټول ممالک کې د وازي خبر ده ولی په یو شکل باندې کېدل چې کثیر واقعا د اسلامي وادونه یا نړیوال اسلامي سازمان نړیوال ستر علما غواړي یعنی دا موضوع د تعلیم محرومیت یا د کار محرومیت یا نور محرومیتونه په شکل د اشکال د اسلام د دارب ترکوي کدی غواړي چې واقعا یعنی په دې شکل باندې ونسي او نه تنها د افغانستان خزي نور چې هم محرومي پاتې او اسلام هم په شکل د اشکال متضرر شي خدای مکړه نو دوی باید عملا لاس په کار شي یعنی دوی یعنی په یو غږ په واحد غږ باندې وکول شي تر څو یعنی طالبانو ته یعنی دا ووایي تر څو یعنی تاسو دا عمل اصلا له اسلام سره کوم رابطه نه لري دا صرف یو وینا او دوه وینا باندې نه کیږي دوی باید عملا یعنی په شکل د اشکال باندې طالبان باید حمایت نکړي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول او بل ترڅنګ هغه وادونه سي هغه بعضي وادونه خصوصا د دوه وادونه استعمال ډیر واځي دی حمایت کوي او څنګه خپل اسلامي وادونه دي هغه باندې په شکل باندې فشار راولي ترڅو یعنی دا مسله سوا کندې زیاته خطرناک ده ندی چې جلوګيري وسی یعنی دوی باید په عمل کې نه خپل وینا ثابت کړي نه په وینا کې ځکه دوی هم یعنی د افغانستان د خلکو د میرمنو او د ملت انتظار لدوی چې وینایستي اسلامي هوادونو دا د ترڅو د په مشترک شکل په دغه ډیر سخت حالاتو کې د افغانستان لخوا او د ټول اتباعو چې حمایت وکړي
مننه غلی اندر اوریدونکو د یادولو وړ د چې غلی فاطمه جلال رابطه لمر سره قطع سوی د مجاهد وکړه چې دوی بیرته وصل سي خو موږ بیا هم غواړو چې دوی د خبرونه سره وصل سي او خبرو ته دوام ورکړو غلی حمیدی ستاسو خبر بل پښتنه وکم تر هغه وخت پورې چې غلی جلال زموږ سره وصل کیږي د طالبانو حکومت د غلی الیسا د شغلی الیسا دغه خبرو ته چې د ویل دي چې دا یو خطرناک عمل دی چې دا ډول ناسم پریکړه ته د اسلام نوم ورکول سي د طالبانو حکومت ورته هیڅ خبرګون نه وشو دلې او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت هم څه نه ویل په دې برخه کې خو تر دې مخکې طالب چارواکو ویل دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شذو حقونو ته درناوی لري دوی د دې چوکاټ په اړه څه نه دی ویلي او نه هم وضاحت ورکړي چې د دوی هدف څه دی تاسو څنګه ما پښتنه دغه د چې آیا د الیسا خبرو ته د طالبان حکومت تاسو په نظر ولی خبرګون نشي خو د ریچارډ بنټ یا د ډول نورو د ملګری ملتونو راپورونو ته ژر خبرګون شي او و ارادوي البته
د خبرګون نه خودن د دینه تر مخه خود د کمیټه له خوا کوم دریز او خبرګون اسلامی علما او د نظریاتو پاکله یا د اسلامي وادونو د نظریاتو پاکله چې د دې کرني اسلامي علما او ته مفتیانو ته اسلامي وادونو ته د اندېخني ورته دی باندې چې د دې کرنو ته خپل د اسلام نوم ورکړي د اسلام د نوم لاندې د پوخ ورته ورکړي او د دې ټول کرني د اسلامي شریعت سره په مغایرت کې ځکه هغه دغه متونو نه تعریف لري تفصیل لري او تعبیر لري هغه پیږي چې د اسلام غوښتنه په څه شکل دی یعنی اهل د مسلک دی اهل د تخصص دی په دې برخه کې ممتاز د دې د بازې استاد د ریس منګاورې د چوي ویل چې هغه په هیڅ باندې نه پی دا زمونږ داخلي خبرې دي د دې په کې قطعا کار نشته منګه په یو خپل کا او دې اوسه پورې د خلکو توازی کړي نه مثلا د اسلام د په ایجاب د لپاره اول خبره کوله د په اسلام کې خود ایجاب د لپاره خپل تعریف ته د هغه لپاره کتلات نشته کنه چې چاته وایي چې ته په څه شکل باندې ته چا دری په سر کا ته بوخرا په سر کا او یا ته تور لباس واغوندو یا ستالاس دوی پکې خپل تعریفونه او خپل نظریات او خپل قراتونه پکې وستل. د دې قراتونه موږ او تاسو ګورو چې واضحان د شرعي کړنو سره کوي. اسلام یو واحد دین دی او په میلیونونو خلک په نړۍ کې مسلمانان دي او میلیونونه خلک د دې دین د پیرو د پاره دي. خو د هغې د پاره یو واحده تګلاره ده. داسې خو نه ده چې دوی خپله د اسلام دایان دي یا دوی خپله اسلام چې کله کامل شوی دی هغه موضوعات معلوم دي چې په کومو موضوعاتو په کومو شرایطو باندې کامل شوی دی هغه کړنې معلوم دي. موږ کسادر د اسلام تل پرېښو د ښځو حقونو دپاره چې مثلا وروسته د جهالت د دورې نه کوم کارونه شوي کومې کړنې هغې ترسره کړي دي. بیا په دې کې د اجتهاد مسله ده. مثلا په دې کې اجماع شته دی په ډېرو مسایلو کې. په ډېر مسایل چې نوي ایجادېږي په هغې باندې علما کینی اجماع پرې کوي خپل نظر پرې ورکوي. نو هغه مفتی معلوم دی عالم د جهد د دین معلوم دی اهل د تخصص معلوم دی. دا خو نه شي کېدی چې هر څوک د دوی دا خبره د قدرت خبره ده نه د شریعت خبره ده. د دوی کومه کړنه هغه د شرعي اصولو باندې عیار دي. دوی اوس د قدرت واکې د دوی په لاس کې دي او موږ د تاریخ په اوږدو کې کثیر شو هر ډېرو خلکو د قدرتونو نه د خدمت لپاره د ولس استفاده نه کړې. د قدرتونه د زور او جبر دپاره کارولي دي. قدرتونه د بې انصافۍ دپاره کارولي دي. آیا د دوی دغه کړنې د انصاف او عدالت پر بنا باندې ولاړې دي چې دوی اوس ترسره کړي؟ دغه تصامیم چې دوی نیسي فیصله خو ورته په دې نشو ویل ځکه فیصلې د جرایمو په وړاندې د مجرمینو په وړاندې د سرغړوونکو په وړاندې هغه د محاکمو کار دی. هغه ستره خبره ده. دغه تصامیم چې دوی نیسي دغه تصامیم د کوم نظام پر بنا دي؟ دوی د همدا اوس وایي چې دوی د کوم حقوقي نظام تابع دي؟ آیا دوی د اسلامي حقوقي نظام تابع دي؟ دوی د مدرن حقوقي نظام تابع دي؟ دوی د مدونه حقوقي نظام تابع دي؟ خو د یو نه دي. کله چې دوی یو دوی اوس مخکې ما په خبرو کې اشاره وکړه چې دوی خپل د کړنو دپاره صرف هما یو کتاب دی چې دوی په بعض مواردو کې په ابتدا کې دوی ویلی چې د 1993 قانون ته به دوی کال مراجعه کوي. په آخره کې د هغې نه هم دوی ولیدل چې بعض مسایل د دوی د کړنو سره په مغایرت کې دي. انکار ترې وکړو. دوی چې کومه خبره کوي خو دا د خلکو ته واضح چې زمونږ تصمیم اوس په دغه چوکاټ پر بنا باندې دی. دوی د فقر د له منځه وړلو دپاره چې مهم مازل دی د افغانستان بخنه غواړم. دوی اوسه پورې کومه ستراتیژي نه لري، کومه تګلاره نه لري، متخصصین نه لري د دې دپاره. دوی هغه اصول پرېښي دي او په فرواتو باندې دی سر دي. هغه اصل مسایل، اصل ستونزې، اصل مشکلات دوی یې په خپل ځای باندې پرېښي دي. په هغه مسایل دوی رانیولي دي چې هغه ډېر عادي خبرې دي. همدا اوس د افغانستان په میلیونونو ولس د فقر د خط لاندې ژوند کوي. همدا اوس داخلي بې ځایه شوي لومړني اړتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی مثلا په ښځو باندې ته تعلیم بند کړه، ښځو به مېرمنې به خپل د صحت د لاسرسي په برخه کې څه کوي؟ دا ټول هغه مازلات دي چې ټول د شریعت سره، ټول د انسانیت سره، ټول په مغایرت او مخالفت کې دي. او دا چې دوی ځان خو چپ نه دی نیولی ځکه تر مخه د دوی ډیری استازو د اسلامي هیوادونو د دریځونو په وړاندې دی خپل نظر څرګند کړو او وی ویل. او په بعضې ځایونو کې چې ځان غلی هم نیسي، غلیتوب هم په همدې معنا دی چې دی تر د پردې تر شا یا د دوی دغه مستقر خپله خبره باندې ودرېدل دا یو حمایت دی، لري دی ملاتړ لري. موږ هلته وګورو چې د شانتای د هیوادونو د غړو سره د دوی ناستې د پردې تر مخه او د پردې تر شا یا د نور خوا د دوی ډاډ دا د دوی په دې خپله خبره ودرېدل او هغه خبرې چې د هر څه سره په مغایرت کې دي دم بې سنه دي چې دوی په دې خپلو خبرو باندې ولاړ دي او فقط هماغه صرف هغه غواړي چې هغه خپلې غوښتنې د دوی او خپلې برنامې او خپل پلانونه د دوی عملي شي. دوی که ملاتړ نه لري، حمایت نه لري، دوی هېڅ وخت په دا رقم خبرو باندې ځکه افغانستان د ملګرو ملتونو عضویت په هماغه لومړنیو کلونو کې د تاسیس نه را په دې خوا هغه ستاسو د ملګرو ملتونو غړی دی او د هغه قوانین او هغه قواعد چې د نړۍ کې د نړۍ د نظم او نظام او د اتباعو د ژوند د بهبود لپاره وضع کېږي. افغانستان تقریبا د نهو کنوانسیونو عضویت لري، خپله د ملګرو ملتونو عضویت لري. نن یو سند هغه نه عملي تجمن نه دی، نو دی دا کړنې البته پرته د یو پایي او اساس او پرته د ملاتړ او حمایت نه دي. دا یو کې چې زما خبرې اوږدې شوې نه یو ستاسو
مننه. اغلی اندر تاسو د اغلی حمیدی په خبرو کې واوریدل چې دوی وویل چې د طالبانو کړنې چې د شذو حقونو تر پښو لاندې کوي. د اغلی حمیدی په وینا له اسلام سره په مغایرت کې دي، خو استاد خزمه پښتنه دا د چې څه ډول کېدای شي چې نړیواله ټولنه، افغانان او طالبان د شذو د حقونو پر موضوع یو ګډ توافق ته ورسیږي او شذې وکړای شي چې په عادي تو غبانی په ټولنه کې ژوند وکړای شي.
دقیقاً یعنی زه دې اغلی امیدی خبرې ته دوام چې هغه ډېر دقیق او پر ځای باندې دي. یو ځینې د حل لارې دا ده لکه څنګه چې د افغانستان په کوم شکل باندې راغلي دي، د دوه دي توافقاتو په اساس باندې راغلي، اماغه توافقنامه باید په مکمل شکل باندې پیاده او عملی سي. کله چې هغه عملی سي نو طبعا هلته به د افغانستان د ټولو اتباعو حقونه په شمول د میرمنو خوندي سي، ځکه د هماغه توافقنامه هغه مواد سي هغه د افغانستان د خلکو په ضرر تاوان باندې ول هغه عملی سول، ولې هغه څه سي د افغانستان د خلکو د میرمنو حقوق کې خوندي کوي هغه نه دی عملی سوي. هماغه توافقنامه باید تطبیق سي، ځکه کملګری ملتونه پر احتیاط شکل هم غواړي چې افغانستان د ښځو حقونه او د ټول اتباعو حقونه خوندي کړي. نو هماغه توافقنامه د ملل متحد لخوا تایید شوی ده او اجرایي ضمانت هم دوی په غاړه باندې اخیستل دی. نو که چېرته توافقنامه په ښه شکل باندې تطبیق شي، د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي، یعنی یو بین الافغاني سوله وشي او هلته یو حکومت د خلکو د رایې په اساس باندې شکل ونیسي او د افغانستان د ښځو حقوق هم پکې خوندي شي. اوس تر نه دا مسله نه ده مطرح شي، یعنی هلته صرف ښځو ته اجازه ورکړل شي تر څو دوی ولاړ شي مکتبونو ته یا ولاړ شي پوهنتونونو ته یا د کار دفاتر د کاري دفاتر وته یا پرستنیو کې په سم شکل باندې د حضور ګډون د ګډون اجازه ورته ورکړل شي. بلکې دا مسله هم مطرح ده چې چیرې یو ماشوم یو انجلۍ یو ښځه یو لک مکتب ته ځي یا پنتون ته ځي، هغه نصاب په څه ډول باندې دی، هغوی هلته څه تدریس کیږي، یا مثلا کاري دفاترو ته ځي، هماغه په کاري دفاترو کې د دوی حقوق په کوم ډول باندې خوندي دي، یا د افغانستان نور د اوس راتلونکي یعنی ډېر مسایل دي د موضوعاتو ته تړلي موضوعات دي. نو په دې خاطر باندې د ښه د حل لارې بنیادی د حل لارې دا ده تر څو دوه توافقنامه عملي سي په یو په تطبیق سره به کولای شي افغانستان د ښځو حقوق په مکمل ډول باندې خوندي سي. اما په دغه شکل باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان ښځې خپل حقوق ته کوم څه نه باید دي ته ورکړ سي. یو غوښتل دي، یو باید ده، یعنی یو خو د زړه غوښتنې دي، بل هغه کوم څه باید تطبیق سي. نو دلته دي باید بس ډېر زیات مطرح ده او ډېر زیات مهم ده. نو په یو شکل باندې کېدل سي تر څو هغه توافقنامه تطبیق سي او په پس باندې کېدل سي د افغانستان د ټولو اتباعو حقوق د ښځو حقوق په برابر ډول باندې هلته خوندي پاتې سي.
مننه اغلی اندر. اوریدونکو زموږ د خبرونې نور بستی وخت هم نور پای ته رسیږي. د خپل ملمنو څخه اغلی صبری اندر، اغلی فاطمه جلال او اغلی صبرینا حمیدی څخه مننه کوم چې وخت یې وستی او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.